בקר רג, רדיו אשנה.
אשנה רדיו.
אשנה רדיו.
רדיו אשנה.
סדוי
درنو وردون کو السلام علیکم د امریکا ژغ آشنا رادیو د زخل خانم او پخپلی دوهمی سارانی خبری خبرونی پیل کو د خبرونی په پیل کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لندېسته
د امریکا د جمهور ریاست لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند احتمالي کاندید ډانلډ ټرمپ د خپل انتخاباتي مبارزې عمومي مسول یو ناڅاپه برطرف کړ د داعش وسلوالو د سوری د منبش په خار کې د حکومتي قواو او کردانو او عربو د ائتلاف په ضد ځوابي عملیات کړي دي او حزب اسلامي د افغانستان د حکومت سره د روغې جوړې د موافقې د لاسلیک کولو په خاطر نوي شرطونه اعلان کړي دي
نن د سه‌شنبه ورځ د 1915 کال د سرطان د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2018 کال د جون د میاشتې 28 سره سمون خوري درنو اردوونکو زموږ د نن ورځې په خبرونه کې د افغانستان نړۍ په اړه دا مطالب اوریدلی سي چې ملګرو ملتونو یو تازه راپورټ وایي چې پروش کال د هغو مهاجرینو په شمیر کې ډیر زیاتوالی راغلی دی چې په زور خپلو کورونو ته پرېښولو ته مجبور شوي دي دغه ورځ جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې په امریکا کې اوس د پانګې اچونې لپاره ډیر ښه خاص فرصتونه برابر شوي دي او دغه ورځ یو مرکه لرو چې خوارج یا خارجیان څوک دي له کومه ځای دا ډله راپیدا شوي ده سیاسي تمایلات او مذهبي نظریات یې د نورو مسلمانانو په باب څه دي او یو بل رپورت په اروپا کې د افغان کډوالو او داخلي بیزایسو ماجرو د ستونزو اړه درو دغه ټول به د خبرونو ورسته وي چې سید سلمان شاه به تاسو ته در واوروي
د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند احتمالي کاندید ډانلډ ټرمپ پرون د دوشنبه پورست په ناڅاپي توګه د خپل انتخاباتي مبارزې جنرال منیجر یا عمومي منتظم لیوانسکی له خپل دندنه برطرفه کړ او پر ځای خپل یو بل مشاور او ملګری پال منافورت وټاکه خاغلی ټرمپ دا اقدام په داسې حال کې وکړ چې د جمهور غوښتونکو د ګوند استازي بل میاشت د اوهایو د ایالت په مرکز کلیولند کې د ملي کنوانسن په دوران کې پریکړه کوي چې آیا د راتلونکو انتخاباتو لپاره په رسمي ډول خپل ګوند د کاندید په توګه اعلان کړي او کنه ویل کېږي چې د جمهوري ګوند ځینې مشران غواړي چې لارې بند کړي او بل څوک د هغه په ځای وټاکي ټرمپ چې یو ډېر بډای سرمایه‌دار او د کورونو د جوړولو سوداګر دی د لومړي ځل لپاره د امریکا سیاست ته ورځنګلی دی د خپل منیجر د برطرفۍ په اړه دا دلیل وړاندې کړ چې مشاورانو ورته ضد او نقیضې مشورې ورکولې جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې په امریکا کې د سرمایه گذارۍ لپاره شرایط ښه دي او متحده ایالات د سرمایه گذارۍ لپاره تر ټولو مناسب هیواد دی اوباما پرون د دوشنبه پورس په واشنگتن ډی سی کې د سلیکټ یو سی ای انویسټمنټ په نوم د پانګې اچونې په ویالي غونډه کې په خپل وینا کې ویل
And since we held the first Select USA Summit 3 years ago, participating companies have invested more than $10 billion in 35 U.S. states and territories. At last year's summit, an Italian tissue company...
The لومړي ځل لپاره چې موږ درې کاله په خوا د امریکا د متحده ایالاتو منتخبه اقتصادي غونډه انجوړ کړه برخوالو کمپنۍ وو په 15 ایالتونو او د فدرالي حکومت تر لاس لاندې سیمو کې څه باندې لس میلیارد ډالر پانګه چونه وکړه
تاسو دا خبرونه د امریکا غاګ واشنگتن نوري د عمر صدیق متین په نامه یو افغان اصل امریکایي ځوان چې جون په 12 د کالیفورنیا ایل د فلوریدا ایالت د اورلانډو د خار په یو کلب کې د ټوپک په ډزه کې 900 کسان وژل پولیس ته د کلب د محاصره په دوران کې ویلو چې د اسلام جنگیالی دی د امریکا د فدرالي استخباراتو ادارې اف بی آی د عمر متین او پولیس ترمنځ د هغه د وشتل نمخ کې له پولیس سره د ثبت شوو خبرو یوه برخه د دوشنبه پورې سپاره کړې ده د رویټرز د خبري اژانس د رپورټ له مخې عمر متین پولیس ته وویل چې د امریکا د حکومت مشرانو ته وایس چې په سوریه او عراق کې هوایي بمباري او جنگ پای ته ورسي او ځل هم دې عمله دلته په کلب کې ولاړم عمر متین د داعش د مشر ابوبکر البغدادي سره خپل وفاداری هم اعلان کړ او هغه ته د اسلامي دولت د رئیس په توګه خطاب وکړ د سختو جګړو لامل د عراق محاصره شوی ښار فلوجنه په لسهاو زره خلک وتلی دي مهاجر لپاره د ناروی او شخصي مؤسسه وای چې په 1400 کې لا 3000 نه زیات کسان را وښتي دي. ملګر ملتونه وای چې دا وخت په عراق کې 3 میلیونه خلک د 13 کلونو دوامدارو جګړو لامل په داخل کې بې کوره شوي دي. خبرونه د واشنگتن نوري د رويټرز خبري اژانس پرون نو وخته ریپورت ورکړی دی چې داعش وسلوالو د منبج په محاصره شوی ښار کې د سوری د رژیم د پاوز او د سوری د کوردان ترمن او د سوری د کوردان ترمشي لاندې د حق وسلوالو قواو د ائتلاف په ضد ځوابي عملیات کړی دي چې د امریکا متحده ایالاتي تر شا ولاړ دي او مرسته کوي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسې سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس د عیني شاهدانو له قوله ریپورت ورکړ چې دواړو خواو ته په پرونیو جګړو کې درانده تلفات اړولې دي او درې کلي ورته بیرته نیولې دي. اژانس ریپورت ورکوي چې د سوریې د کردانو او عربو د ائتلاف کم تر کمه آتش وسلوال وژل شوی دی. داعش چې 2 کاله مخکې په سوریه او عراق کې ډېره خاوره ونیوله او اسلامي خلافت پکې اعلان کړ، دا وخت په څو جبهاتو کې له مختلفو دښمنانو سره په جنگ اخته دی. د منبج د ستراتیژیکي ښار چې د ترکیې د سرحد سره څیرمه پروت دی، د نیولو لپاره له 3 شلو ورځو نه سخت جنگ روان دی. له بلې خوا امریکایي جټ الوتکو او بمبارتمن الوتکو د دوشنبه په ورځ په منبج کې د داعش په مرکزونو سخته بمباري وکړه. په عین وخت کې د داعش وسلوالو د طبقې له مهم ښار نه هم پروند د سوریې د رژیم عسکر په شاتګ ته مجبور کړل. دا ښار د داعش مرکز راقه نه 10 کیلومتره لري پروت دی او د سوریې حکومت چې د روسیې د هوایي قوه ملاتړ سره پوره کوشش وکړ چې ونیسي او بیا پر راقه باندې برید وکړي. د رویټرز اژانس ریپورت ورکوي کوم ځایونه چې د سوریې پوز د 13 هفتو په دوران کې نیولو د یکشنبه په ورځ بیت لاس نه ووتل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ریپورت ورکوي چې د ښاغلي ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب د افغانستان د حکومت سره د سولې د خبرو لپاره نوي شرطونه ایښي دي. اژانس وویل چې د شرطونو په جمله کې یو شرط دا دی چې د افغانستان د حکومت نه غوښتل شوی دي چې د امریکا د متحده ایالاتو سره ټول امنیتي تړونونه لغوه کړي او د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتو مهالویش د اشرف غني حکومت نه بلکې نوی حکومت لاسلیک کړي. حزب اسلامي وویل چې دغه شرطونه جمهور رئیس اشرف غني ته په یولیک کې استول شوي دي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د دوشنبه په مخام د رجماتی په هغه دعوت کې ګډون وکړ چې د مهاجرو د نړیوال ورځې د منځلو په مناسبت د ورجینیا ایالت د مسلمانانو د وسیمایزي ټولین لخوا جوړ شو او د نړۍ د مختلفو ادیانو استادو په کې برخه اخیستل. جان کیری له هغو مذهبي مشرانو او هغو مهاجرینو سره وکتل چې په امریکا کې قبول شوي دي. پرون سهار د کابل د ښار د نهمی اوزه د بنای پسیما کې د پولی پاشا د کوڅې په سر په یوزنمرګ برید کې د خارجي شرکت د سپرلو کوستر ډول موټر په نخښه شو. په دغه چاودنه کې 14 نیپالی امنیتي ساتونکو وژل شوی دي او نه کسان ټپین شوی دي. طالبانو د غبرید مسولیت قبول کړی دی. د بدخشان د ولایت د کشم پولیس والي هم د چاودنې په نتیجه کې 10 کسان وژل شوی دي او 10 کسان ټپین شوی دي. او ملګر ملتونه وایي چې په روس کال په نړۍ کې 15 میلیونه خلک له خپل کورونه د سختو جګړو او زورونې په وجه باندې مجبور شوي دي چې نور ملکونو ته کډه وکړي. ملګري ملتونه وایي چې د سوریه او افغانستان په شمول په څو هیوادونو کې دوامدار جګړو او زورونو لامل د 13 کال تر پایه پورې د بې ځایه شوو کسانو شمیر 15.3 میلیون ته رسیدلی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو ورځونکو خبرونه مو اوریدل او ست خبرونه لومړی مطلب د ملګرو ملتونو یو تازه راپورټ وایي چې پروژه کال په نړۍ کې د هغو مهاجرینو شمیر چې په زور د خپل کورونو پرشول ته مجبور شوی دي دومره زیات وو چې په خوایې ساري نه ولیدل شوی. د امریکا ژر خبريالي لیزا شلاین په دې باره کې د جنیو نه د راپورټ راجلې دي چې خلاصه به تاسو ته سید بختر شاه صاحب واوروي.
په روس کال د هغو خلکو شمار چې په زور د خپل کلی کور پرې خودل ته مجبور شوی 15.3 میلیونه ته رسیدلی وو چې نسبت تیر کال ته په هغې کې 15 میلیونه زیاتوالی راغلی. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فیلیپو ګراندی وایي چې نسبت په خوا ته اوس ډیر خلک د جنگ د ظلمونو او د شکنجو لویاري په داسې وخت کې د خپل کورونو نه بيځای شوي چې هلته په نړۍ کې ډیرو ملکونو خپل سرحدونه د هغو مهاجرو په مخ تړلي چې د سیاسي پناه په لټه کې دي. هغه وایي
24 پیپل ډیسپلیسډ اېوري منټ 2/3 اف
په یوه دقیقه کې تقریبا 30 تنه بې ځای کیږي. د دریو نه دوه برخې هغه خلک چې په زور بې ځای شوي د خپل ملک په داخل کې د یو ځای نه بل ځای ته کډه شوي دي. تقریبا 90% خلک په نادارو او د اوسط عاید په ملکونو کې بې ځای شوي دي، نه په ثروتمندو ملکونو کې. د ملګرو ملتونو دغه تازه رپورټ وایي چې د نړۍ د 20 میلیونو مهاجرو د جملې نه یې نیمایي د سوریې، د افغانستان او د سومالی دي. په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوی دي چې د دغه مهاجرو 50% ماشومان دي چې د خپل کورنیو نه د تېښتې په وخت کې جدا شوي. د احسایونه دا سرګند شوې ده چې په روسکال تقریبا 90,000 د سیاسي پناه درخواستۍ ماشومان ورکړې وي چې دا شمار دومره زیات دی چې په خوا یې هیڅکله هم ساری نه لیدل شوی. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ښاغلي ګراندي امریکا غاښ ته ویلي چې اوس سوریه په نړۍ کې هغه ملک دی چې هلته د نورو ملکونو نه زیات خلک په زور د خپلو کورونو نه بې ځای شوي دي. هغه وایي
Then there are crises like South Sudan that have also gone through different phases.
هلته لکه د جنوبی سودان په شان شخړې شته دي، هغه د بیلو بیلو مرحلو نه تیریږي. متاسفانه موږ اوس په داسې مرحله کې یو چې د مهاجرو په شمار کې په ناګهانی ډول زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان نه د خلکو د وتلو یو نوی جریان پیل شوی. حتی هغه افغانان چې ډېر وخت نه په ایران کې مهاجر دي، هغوی هم مهاجرت ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو په دغه راپورټ کې دا هم ویل شوی دي چې په نړۍ کې د منځني ختیځ او د شمالي افریقا ملکونو نه 2.6 میلیونه خلک مهاجر شوي او یا هم په خپل ملک کې د یو ځای نه بل ځای ته کډه کړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
جمهور رئیس باراک اوباما وايي په امریکا کې اوس د پانګې اچونې لپاره ډېر ښه فرصتونه برابر شوي دي. د امریکا ژه خبريال جیف کیسټر په دې باره کې دا راپورټ ویل دی چې زامن مومن صاحب تاسو ته دروړوي.
جمهور رئیس دا تبصره پرون د دوشنبې په ورځ په واشنگټن کې د امریکا د متحده ایالاتو د منتخب پانګې اچونې په نامه علي غونډه کې وکړه. دا یو کلنۍ علي غونډه ده چې د حکومت لوړ رتبه چارواکي، د سوداګرۍ رئیسان او نور مشران پکې ګډون کوي او داسې طرح شوې ده چې په امریکا کې بهرنۍ پانګې اچونه وهڅوي او تقویه کړي. اوباما په خپل تبصرو کې نو ویلي دغه علي غونډه د بین المللي پانګې والو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو له هر کونه د پانګې اچونې لپاره فرصتونه شته او جمهور رئیس ویلي هغه محلي ټولنې چې خارجي پانګې اچونې ته هرکلی وایي په اقتصادي توګه له هغو ټولنو نه چټکه وده کوي چې دا کار نه کوي. جمهور رئیس باراک اوباما خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
And since we held the first Select USA Summit 3 years ago, participating companies have invested more than $10 billion in 35 U.S. states and territories. At last year's summit, an Italian tissue company...
او د لومړي ځل لپاره چې موږ درې کاله په خوا د امریکا د متحده ایالاتو منتخبه اقتصادي غونډه جوړه کړه، برخوالو کمپنیو په 15 ایالتونو او د فدرالي حکومت تر لاس لاندې سیمو کې څه باندې $10 میلیارد پانګه اچونه وکړه. د تیر کال په اړه غونډه کې د ټالی د ناشیا ټیشو کمپنۍ د مرکزی وهایو د خلکو سره خبرې پیل کړې او دوی به بل میاشت په مرکزی خارګوټي سنټرال ویل کې د یو مرکز په جوړول باندې پیل وکړي چې د امریکا د منځنۍ لویدیز په یو برخه کې به په سلګونه کارونه پیدا کړي چې دوی ورته ضرورت لري. اوباما ویلې د غالي غونډه یوازې د موافقو د کولو، د پیسو لاسته راوړلو او د تجارت کولو لپاره نه ده، بلکې د سرحدونو نه په اخوا روابط ټینګوي. جمهور رئیس ویلې کله چې کمپنۍ سره یو ځای شي نو دا بیا د سرحدونو نه په اخوا او په درسته نړۍ کې د خلکو ترمنځ ښه تفاهم پیدا کوي. جمهور رئیس ویلې کله چې د نړیوال کې دلو په خلاف فشار وي او قوي اندېښنه دا وي چې دغه جریان خلک وروسته پاتې کوي او اقتصادي نه انډولي زیاتوي او د هیوادونو قابلیت دا ده چې تجارت وکړي او شرکتونه سره منسجم کړي چې دا بیا د سوکالۍ وعده ورکوي، فقر کموي او د بین المللي جنجال چانسونه له منځه وړي. د امریکا د متحده ایالاتو منتخبه پنګا چونه د امریکا د حکومت یو پراخ پروګرام دی چې د تجارت په وزارت کې د بین المللي تجارت ادارې پر مخ بي. دغه پروګرام راپورټر کوي چې له پیل نه راپدې خوې د څه باندې 19 میلیارد ډالرو د پنګا چونه لپاره اسانتیاوی برابر کړی دی. په امریکا کې په زورګونو کارونه پیدا کړي یا ژغورل دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په اروپا کې د افغان کډوالو او د داخلي بیزایسو ماجرو د ستونزو په اړه کې زموږ همکاري نوشابه آشنا یو راپورټ برابر کړی دی چې اوریدو ته تاسو پام راګرځو.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې د تیر کال په پرتله د افغان کډوالو په شمیر کې 50% کموالی راغلی. وزارت دا هم وایي د امنیتي سکتور وده او د ځینو لویو پروژو تطبیق خلکو ته ډاډ پیدا کړی او همدارنګه د مهاجرینو لپاره د اروپا په پالیسۍ کې بدلون، د سرحدونو بندیدل او نور مسایل هغه څه دي چې د کډوالۍ په خاطر تر یوه حده د افغانانو مخه نیولې ده. خو اروپا ته تللي مهاجرین چې په ډېرې سختۍ ځانونه تر هغه ځایونو رسولي نه غواړي په اسانۍ بیرته هیواد ته ستانه شي. همدارنګه افغان حکومت هم د دې لیواله نه دی چې تللي افغانان دې په جبري توګه بیرته هیواد ته راستانه شي. په اروپا کې د افغان مهاجرو د ټولنې مشر نسیم سهاروي که حکومت غواړي چې اروپا ته رسیدلي افغانان له ستونزو سره مخ نشي او په جبري توګه بیرته هیواد ته ستانه نشي، نو باید د اسنادو او داخلي بیزای شوو خبره دی د اروپایي ټولنې سره ونه مني.
د افغانانو لپاره اسناد د هویت د دوی باید دغه ممالک ومني. هغه کسان چې په اساس وایي چې تاسو اسناد د اعتبار نه لري او په دې اساس دوی منفي غواړي، دا باید دوی د سیاسي فیصله باید وسي او بل داخلي مهاجرت له منځه وي. دوی وایي چې صحیح ده په یو کندهار کې هلمند کې جنگ دی، ولې ته راسه کابل کې ځوان وکړې؟ کابل کې آرام ده، کابل کې بانکونه دي، کارونه شته، دي ځوانانو ته کار سره کار سره مسکن کور سره، یعنی په دغه دلیل باندې ته کولی شي کابل کې ژوند وکړي. مشکل د کندهار او پکتیا او خوست کې یا بل ځای کې لري. نو دې کابله د یو نفر د قبولیدل لپاره دلته چانس ډېر کم دی. نو دې لپاره دغه حالتونه په قرارداد کې ونیسي.
د اروپایي مهاجرینو امدي ستونزې ته په کتو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي وویل
البته ما یک مذاکره داریم که د همین روزا جریان داره با اتحادیه اروپا.
په همدې ورځ کې مخبري د اروپایي اتحاد سره جریان لري. د مې د میاشتې په ولسم مو هم په اروپا کې د افغان مهاجرو پر ستونزو د خبرو لپاره یو لړ هیات برخصل ته لیږلو، تر څو چې د مهاجرو په توګه افغانانو د منلو په موضوع له اروپایي چارواکو سره خبرې اترې وکړي او هغوی باید د نړیوالو کنوانسیونونو او قوانینو په رڼا کې له افغانانو سره چل چلند وکړي. که د چا اسناد هلته نه قبلېږي، باید محکمې ته د اسنادو د وړاندې کولو وخت او حق ورته ورکړي، او که د محکمې لخوا هم اسناد رد شي، نو په خپله خوښه د بیرته ستنېدو چانس دوی ته برابر کړي، نه په جبري توګه. دا هغه څه دي چې موږ یې په اړه د اروپایي اتحاد سره د خبرو په جریان کې وو. کله چې همدا موضوع نهایي شي، نو اروپایي اتحاد به پرې عمل وکړي او اروپا ته تللي مهاجرو ستونزې به راکمې شي. موږ غواړو چې د مهاجرینو په موضوع هم د اروپایي اتحاد سره خبرې وکړو او هم په جلا جلا توګه د بل بل هیواد سره وغږیږو.
افغانانو لپاره یوازې مهاجرت ستونزه نه ده، بلکې کورنۍ بې ځایه شوي کډوال هم د دولت له بې غورۍ او د مرستو له نشوالي نه سر ټکوي. د پکتیا ولایت اوسیدونکو فرید پکتیاوال وای
زه خپل پکتیا کې مالو پکتیا په مرکز ته باجر یم. زه په نیمه ډېر خراب دي، داوس نه ته ماشومان ته مریضان لري، پراتي دي د مریضان دي چې اړیزان حکومت هم کړي، ماجرونه هم کړي، یو څوک هم غاج نه اوري. موږ هم نو حکومت خوري نه، موږ څوک خوري نه، ماجر وزارت خوري، یو څوک هم موږ هم نه خوري.
دا کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وای څومره چې نا امنی ډیریږي، په هماغه اندازې د بیزای شو افغانانو شمیره هم زیاتیږي. دا چې په څه ډول باید د بیزای شو افغانانو ستونزو ته رسیدګي وشي، خاغلی بلخی وویل
خب بیجای شده ها متاسفانه سال به سال رو به افزایش است، که البته این هم ریشه در ناامنی ها داره و
له بد مرغه ورځ په ورځ د بې ځایه شوو افغانانو شمېر ډېرېږي چې دلیل یې ناامني ده. څومره چې جنگ او ناامني ډېرېږي په هماغه اندازه بې ځایه شوو خلکو شمېر هم لوړېږي. له بده مرغه هغه تناسب چې باید هم کسانو له شمېرې سره سمون وخوري سم نه دی. بیړنیو حالاتو لپاره کمیټه شته او کار کوي، خو په دې برخه کې هم د دولت امکانات محدود دي. یوې بې ځایه شوې کورنۍ سره د استقرار په حالت کې یو ځل او یا هم په نهایت کې دوه ځله مرسته کولی شي، خو که کورنۍ په دوامداره توګه بې ځایه کیږي نو دولت په لاس کې پوره امکانات دوی لپاره نه لري. په دې برخه کې بیا موږ د سروې نه وروسته د نړیوالې ټولنې او د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یا یونیسیار مرستو ته اړ یو، خو په مجموع کې د نړیوالې ټولنې مرستې هم دیتا نه بسیږي. بالاخره دا ویلی شم تر څو چې نامنی دوام ولري د بې ځایه شوو افغانانو ستونزه به هم دوام وکړي.
امنیت در کشور برقرار نشه متاسفانه این پدیده ها دامنگیری جامعه ما.
د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر دا هم ویل د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر چې پرونه په کابل کې د ولسمشر غنی سره لیدلی، په خبرو کې ویلي جنیوا ته د رسیدو سره سم د داخلي ویزا یې شول لپاره د نړیوال ټولنې د مرستو د جلبولو موضوع به د کار د اجنډا په سر کې. د کډوالو وزیر دا هم ویلي چې د ستره د وزارت په لاس کې دي چې د ویزا یې شو کورنۍ ستونزې پرې حلې شي، خو بې امنیې لوی ستونزه ده او له نامنۍ سره سم به د بې ځایه شوو افغانو کورنیو ستونزه هم پر ځای پاتې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خوارج یا خارجیان څوک دي او له کومه ځایه د ډل راپیدا سوي؟ سیاسي تمولات او مذهبي نظریات د نورو مسلمانانو پر باب څه دي؟ موږ د ننګرهار د ولایت د یو دینی عالم مولوي عبدالعزیز خیرخوا سره مرکه وکړه او په دې اړه مو دغه نظر وپوښتئ.
مولوی صاحب عبدالعزیز خیرخوا، دغه کلمه د تکفیر او تکفیریانو چې د بعض مسلمانانو لپاره استعمالیږي د دې تاریخي قدامت څه دی؟
ډېره مننه. اصلا دا تکفیر چې دا یو عربي کلمه ده، عربي لغت ته په معنا د وزن تفعیل دی او دې معنا دا چې هر چا باندې د کفر حکم کول.
بله،
لغوي معنا دا ده. دا یو ډله ده چې دوی بغیر د خپل ځان نه او هغه څوک چې دوی سره په خپله ډله کې شامل دي د هغوی نه بغیر هر څوک چې دوی سره باید نه کوي دوی سره ملګري نه وي، نو دوی په اخره باندې دوی ته هغه کافر ښکاري، هغه کافر وایي. نو په همدې اساس باندې دوی ته خوارج وایي یا تکفیریان وایي. خوارج په دې معنا چې دوی د اسلام د دایرې نه او د سنت او جماعت د ډلې نه څومره مذاهب چې دي او که اهل حدیث دي، هغې ته په سناد علماو کې اهل سنت او جماعت ویل کېږي. هغه څوک چې د دغه مذاهبو اربعو نه یا د نورو مذاهبو نه چې ووځي او هغوی فقط خپل ځان ته مسلمان ښکاري، نورو ته کافر ښکاري، هغه څوک چې د دوی په لاره عقیده باندې د دوی په ډډه کې د دوی په تنظیم کې د دوی په عقیده باندې باید ورسره په اصلاح باندې وکړي، نو هغې ته مسلمان وایي.
دا هماغه ډلې د مفکورې سره ارتباط لري او که نه؟ چې د حضرت علی کرم الله وجهو په هدایت باندې حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ورغه او مناظره او سو کړله.
نه نه، په هغه وخت په زمان کې دا خلک دا تکفیر بونه مر خلک نو.
بله،
هغه تاسو کوم خبره کې دا خوارج وو؟
دا د نجد نه راغلي کدی امن نه کوم ځای نه بنیاد شروع شوه؟
د خوارجو بنیاد چې دا د نجد نه شروع شوه.
مولانا عبدالوهاب نجدي صاحب چې دا د مفکورې سره دا خلک څومره ورته دي؟
دا مولانا عبدالوهاب نجدي او دوی ترمن فرق شته.
بله،
دا څوک چې په وسنۍ نړۍ کې موږ تاسو اهل حدیث ورته یو دا ډول یو نوم دی. دا عبدالوهاب نجدي ډېر ښه عالم تیر شوی دی. دا د سلو چې نه مذاهب خبرې کولې، نه د علما خبرې کولې، او دا خپل دا وحدان چې د اهل حدیث ورته موږ علما ورته اهل حدیث او عام خلک ورته وحدان وي. د دوی او دغه ترمنځ ډېر فرق شوی. هغه یو ډېر دا تقریبا په افغانستان کې د طالبانو په نظام کې دلته د عرب او ډېر افغانستان ته راغلی و. د دې مشره ابو عثمان نومیده. هغه به راتله، هغه په کده باندې حتی د حرمین امامان او په خپل سعودي شاه او د ټول نړۍ مسلمانانو چا چې د سره بیعت نه کوه هغه ته کافر یو. په وخانه باندې سوارو نګر هر تم راغلی، هغه ول چې موږ سره څوک کې بیعت کوي او د ابو عثمان په خلیفہ باندې منی د مسلمانان دی کني نه دي. دا در سره دوی ظاهرا یعنی خپل ځان ته چې موږ هغه خلک یو چې دا په اخر زمانه کې راوځي او امام مهدی به دوی سره وسی او دغه لخر کې بدات پیدا کیږي. نو دا ډېر څه تکفیری ویل کیږي.
د امام مهدی علیه السلام باندې خو اهل سنت الجماعت هم عقیده لري.
بلې، ولې نه لري؟ خو فقط فرق پدې کېږي چې اهل سنت او جماعت سره هغه چاته نو کفر خبره نه کوي چې اسلام په اداره کې شامل دي کا اهل حدیث دي کا شوافی دي کا حنابلی دي کا مالکین دي کا احناف دي یعنی متعصب او متشدد خلک دي
د دې او د اهل تشیع ترمنځ اختلافات د کوم وخت روان دي چې اوس ایران کې کوم حمله شوی دا وایي چې تکفیران کړی و
زما په نظر باندې دا ایران په اسلام نه تکفیران دي مګر د زموږ اساس په اسلام نه دغه هیڅ فلګ لري
bale
نو اوس په شام کې او په عراق کې مثلا په ځینې کې سر پورته کړو جنگي ځان په خلافت ولا وي دوی طبعا په داخلي باندې د شیعاګانو سره سخت سوران دي او دوی په قدم باندې شیعاګانو ته تاثیر ښکاري داخله چې اصلا دا یو څه باندې خطر باندې شي دوی باندې هم کې یو دوه مسلمانان نه ښکاري مغول تکفیران
یعنی تاسو یو چې دا د اهل سنت الجماعت د دایره نه خارج دي
طبعا طبعا اهل سنت الجماعت په لحاظ باندې خو څوک بل مسلمان د بل کافر ونه وي تکفیران مسلمانانو په ځای کې هیڅ کلم نه لري څوک تکفیران اهل سنت او تکفیر وي او اقین تکفیران وي نو هغه بیا د مسلمان اسلام په ځای کې نه داخلي
ډیره مننه
شکر
د خبرونه پای کې د مهمو خبرونو غټيږي د متحده ایالاتو د کالیفورنیا ایالت په جنوبي برخه کې د ډېر سختې ګرمۍ سره یو ځای د سانتا باربارا او په ساحلي سیمو کې د تیر شپه ګورزونه یو ځنګلي اور لګېدلې ده دغه اور د وژلو لپاره چې د وده دیو په نامه باندې یاد شوی دی په سلګونو اطفایي پرسنل کار کوي د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند احتمالي کاندید ډانلډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په ناڅاپي توګه د خپل انتخاباتي مبارزې عمومي منتظم لیوانسکی له خپل دندې نه برطرف کړ. ټرمپ چې یو بډای سرمایدار او د کورونو جوړولو سوداګر دی د لومړي ځل لپاره د امریکا سیاست ته ورنګلې دي. جمهور رئیس بارک اوباما وایي چې په امریکا کې د سرمایه گذاري او پانګې اچونې لپاره ښه فرصت برابر شوی دی. اوباما د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې د سلیکټ یو اس انویسټمنټ په نوم د پانګې اچونې په ویلي غونډه کې وینا کوله. د عمر صدیق متین په نوم یو افغان الاصل امریکایي ځوان چې د جون په 12مې د اورلانډو د ښار په یو کلب کې د ټوپک په ډزو کې نه حساب لري کسان وژل پولیس ته د کلب د محاصرې په دوران کې ویلو چې زه د اسلام جنگیالیم. د امریکا د فدرالي استخباراتو ادارې اف بی آی د عمر متین او پولیسو ترمنځ د هغه د ویشتل نه مخکې د پولیسو سره د ثبت شوو خبرو یوه برخه د دوشنبه په ورځ باندې خپره کړه. د سختو جګړو له امله د عراق په محاصره شوي ښار فلوجنه په لس هاو زر خلک پتلې دي. د مهاجرینو لپاره د ناروې یوه شخصي موسسه وایي چې شمېر له 8000 نه اوښتی دی. ملګري ملتونه وایي چې دا وخت په عراق کې 3 میلیونه خلک د خپل کورونو نه بې کوره شوي دي. د رویټرز خبري اژانس پرون نوښته ریپورت ورکړ چې داعش وسلوالو د منبج په محاصره شوي ښار کې د سوری د رژیم د پوز او د سوری د کردانو تر مشر لاندې د هغو وسلوالو قواو د تلاپ ضد هوایي حملې وکړې چې د امریکا متحده ایالاتي نظامي ملاتړ کوي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس د عین شاهدانو له قوله ریپورت ورکړ چې دواړو خواو ته په پرونیو خونړیو جګړو کې درنده تلفات واړول او درې کلي د کوردی ځواکونه بیرته ونیول. په عین وخت کې د متحده ایالاتو جټ او بمبارتمان الوتکو په منبج کې د داعش مرکزونو باندې سخته بمباري کړې ده. د اسوسیټډ پریس خبري اژانس وایي چې د ښاغلي ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د افغانستان د حکومت سره د سولې د خبرو لپاره نوي شرطونه لګولي دي. اژانس وایي چې دغه شرطونه په جمله کې یو شرط دی چې د افغانستان حکومت نه وغوښتل شوی دي چې د متحده ایالاتو سره د ټولي امنیتي تړونه لغوه کړي او د افغانستان د بهرنی ځواکونو دوتو محلويش د اشرف غني حکومت نه بلکې د اشرف غني حکومت نه بلکې یو نوی حکومت باید لاسلیک کړي.
د نورو وروډونکو زموږ خبرونه په دې ځای پای ته ورسېده. دا واپېنځنې د ادارې د خپل مخې په افغانستان کې به راتونکو مونږه اسمان شینوي او د تودوخه درجه به د دیش نه چټوي او اوس په کابل کې دا وخت د تودوخه درجه یو وشته، په کندهار کې وو وشت او په کوټه کې وو وشت. دغه راست په پېښور کې اسمان وریځ لري. دغه ټول مطالب چې تاسو ورته تاسو کولی شئ په د فیسبوک کې دا خبرونه وګورئ او دغه راست زموږ د پښتو ویب پاڼې ته هم ورسی. دغه ټول مطالب البته هم اوریدل شي. اوس تدری برخی استودیو امکاران استودیو کې حاضر دي او پلن وخت خپل خبرونه تاسو ته پیل کی. تاسو مشر اوسئ.